السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته خبرونه پیل سو نن شنبه ده د وژي اسمبلی 13 د سپتمبر 4 هاوري چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران قطر او جرمني ته ځي چې د افغانستان پر بحران خبري وکړي دا هم وړي چې په پنشیر کې څه روان دي
طالبان ځواکونه له داخل شوي ده خو تر اوسه دومره پیشروي نه لري او مقاومتي جبهه ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري
په روزګان کې روغتیایي امکانات په کمیدو دي
سي خدمات موږ د برق امکانات نه ضعیفه دي سره او د مریض غذا نشته سره
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپل شرایط په ډاګه کړل خپل راپور کې راځي چې د هلمند یو سندرغاړي د طالبانو تر واکمنې دو وروسته له سندرو لاس اخیستی
خپل ځان سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقه هم سندرې هنرمندانو نه شي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه ورکړي
د ازادي په څپو کې د پروګرام لنډه برخه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ پیل له خبرونو کیږي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین په اړه خبرداری ورکړ په پنشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر هغه اواز رد کړی چې ګواکې دغه ولایت د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی وي امریکا د ایران د استخباراتو پر څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي هایکو ماس پرون د وژي پر 12 وویل چې د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یو ناورین مخنیوي امکان لري لبلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده شغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستي وکړي ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 13 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي په جنیوا کې به په دغه کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وسی د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجارک پرون جمعه په ویلامیه کې وویل دغه کنفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل سوی چې د ژغورنې بشردوستانه عملیات دوام عمومي تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه وکړې چې له افغانانو او افغانستانه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي د په وینا روان میلادي کال تر 6 لک زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه سوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي په پنشیر ولایت کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی ښاغلي صالح تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې چې څو رسنیو خپور کړی وویل
گزارشات مبنی بر این
که هغه راپورونه چې زل خپل هواد څخه وتلیم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي سخت حالت دی موږ د القاعده ترورستانو طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو خود خپل هواد دفاع مو کړی ده
سرزمین خود دفاع کردیم
شغلی صالح تایید کړی چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت جبهه وسلوالو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر ولایت پرته پر نورو ولایتونو ولکه ټینګه کړه امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل له سقوط وروسته به لږ تر لږه 5000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي دا د متحده ایالاتونو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات یې څرګندول وویل موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو هغه زیاته کړې چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخته خوب او آرام ونه کړي چې دې هدف ته رسیدلي نه وي. له افغانستان د نږدې 130,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، هسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانیستل سي. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د مالیې او سوداګرۍ وزارتونو له چارواکو سره د صرافانو د ټولنې، د هیواد د خصوصي بانکونو د ټولنې او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازو تر خبرو وروسته وسوه. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په دې برخه کې به یو لړ ستونزې وي، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو یې د حل ژمنه کړې ده.
عمده خبره دا ده چې صرافین که خلاص شي چې تر څو افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته پیسې ورنکړي د صرافۍ مشکل به هم زیات وي. نو موږ سره وعده شوی ده انشاءالله چې دا مشکلات به حل شي. دولت ته او د افغانستان بانک دا خبرې کړي دي چې موږ ستاسو مشکل درک کوو.
روس له دې چې طالبانو د زمری پر څلروشتمه کابل ښار ونیوه، په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو عادي بهیر وځنډید، خو خصوصي بانکونو تیر اونۍ په محدود ډول خپل فعالیت بیا پیل کړ. په پولند کې د زهري مرخیړیو د سوپ د خوړو لقبل د یوې افغاني کورونی یو بل ماشوم هم پرون ساور کړ. د افغانان تیر اونۍ له افغانستانه د حواله لارې د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې پولند ته رسیدلی وو او د راپورونو لمخې د قرنټین مرکز ته له یو نږدې ځنګله څخه یې دا مرخیړي یا پوڅکۍ راټولې کړې وې. پولنډي ډاکټرانو د شپږکلن ماشوم ته بیړنۍ ینه پیوند کړې و، خو وې نسوای کړې چې د هغه ژوند وژغوري. د دې ماشوم یو بل 15 کلن ورور د پنځمې پورز د پولنډ د ماشومانو په مرکزی روغتون کې ساور کړه، خو د دوی 18 کلن خور تر علاج وروسته له روغتون څخه رخصت کړای سو. پولنډي ډاکټرانو ویلي د مرخیړیو زهر په هغو کسانو کې چې بدن یې لوی وي د ماشومانو پرتله لږ اغیز کوي. پولنډي چرواکي اوس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د مسؤولو کسانو غفلت د دې ماشومانو د مړینې باعث سوی دی کنه. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. متحدي ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې په دغو بندیزونو کې په ایران کې د راد استخباراتو چارواکي علي رضا شاهواروقي فراهانی او درې نور همکارانی محمود خازین، کیا صادقی او امید نوری شامل دي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې فراهانی د استخباراتي فعالانو د هغې څلور کسیز شبکې مشري کوي چې په امریکا، بریتانیا، کاناډا او متحده عرب اماراتو کې د ایران د حکومت مخالفین په نشه کوي. د امریکا لوی څارنوالي په 13 جولای میاشت کې د یو شکایت پر اساس ویل چې دغه څلور کسان په نیویارک کې د میشتې ایرانی الاصل امریکایي ژورنالیست او فعال مسیح علی نجات د تښتولو په هڅه تورن پیژندل سوي. د شکایت لمخې دې کسانو غوښتل چې میرمن علی نجات په یو چټکه کښتۍ کې ونزویلا ته وتښتوي او له هغه ځای څخه بیا ایران ته انتقال کړي. څلور وړ کسان د انسان تښتونې لپاره د دسیسې په جوړولو، له بندیزونو په سرغړونه، په آنلاین بانکي درغلۍ او د تورو پیسو په سپینولو تورن سوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د بې سارو اورښتونو، توپانونو او سیلویو له کبله د تلفات شمیر 140 کسانو ته لوړ سوی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د پنځمې پورز د ایدا نومي توپان له کبله د نیویارک، نیوجرسي، کنکټیکټ او پنسلوانیا ایالتونو د ډیرو سیمو خلک د برېښنا د پرچاوي، د اوبو د سطحې د لوړېدو او د لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې توپانونه او سیلابونه د ایدا توپان دوام و چې د روانې اونۍ په پیل کې په لویزیانا ایالت کې هم ډیر ورانۍ وکړ. روسیه څلور نوري رسنی هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په نوم ونوموله. لدې سره د هغو خبری ادارو او ژورنالیستانو لیست نور هم اوست سوچي. منتقدان د روانې میاشتې په وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلواکو رسنیو پر ضد د کرملین اقدامات بولی. د روسیې عدلي وزارت پرون د سپتمبر پر دریم اعلان وکړ چې څلور قانوني ادارې د هغو بهرنیو رسنیو په فهرست کې شامل کړي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه فعالیت کوي. د څلورو وړو رسنیو مالی ملاتړ هغو روسی ژورنالیستانو کاوه چې مخکې له دې هم نمونه د افرادو په توګه په دې لیست کې وو. په دې څلورو رسنیو کې د پروژې په نوم د تحقیقاتي راپورونو جوړونکو اداره هم شامل ده چې عملا په 13 جولای میاشت کې وروسته له هغې غیر فعال سو چې د نامطلوب ادارې نوم ورکړل سو. خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. دا هم د دې خبرونه د سر مطلب د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انټونی بلینکن تیر شپه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د را ایستلو په اړه خبرې دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا پینټاګان وایي چې دفاع وزیر لوید آستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روان یکشنبه په ورځ به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انټونی بلینکن دا څرګندونه تیر ماښام په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړي. غزیات کړ چې د قطر په پلازمینه دوحا کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه تروانې موهل ته له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رايستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو شوره مننه وکړم. له افغان همکارانو په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره به هم ووینم چې امریکا ته لتلو مخکې اوس مهال په دوحا کې خوندي دي.
خغلی بلینکن وویل چې لقطر روسته به د جرمنی رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دایبه د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونه زره کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لهغه امریکایانو سره چې له هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي وزي په دوامدار تماس کې دی. د په وینا ډیرای د کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري. کورونه او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پاوځ سره په افغانستان کې کار کړی د ځنګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین هم په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وګي په 14مه وویل چې ښاغلی آستین به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لکتر لګه 50 زره نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. د متحده ایالاتو د هغو ژمنو یو برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال له هغو افغانانو سره کړي و چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او اوسې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواخلاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې حادثو جزئیات څرګندول وویل موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلې نه وي. له افغانستانه د نږدې یو لک دیش زره کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر د خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې اونۍ پوره شوې دي او په دې هیواد کې اقتصادي بحران هم په زیاتېدو دی. د اورزګان روغتیایي چارواکي اندیشنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټاکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وازنې سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روختون مشر امین الله توخی ازادی راډیو ته ویل هغه پروژې چې د ورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هېڅ نوه همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکاناتو او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړی.
چون چې دا شیان په لاس کې نسته نو موږ مریض نسو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشم ورانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړنه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګان خلکو ته خدمت بدي نوسو کولی چې د برق نسته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې ویل
کریم الله استاد دې دغه کاری ز سره غلې خیرو کاری ز بس مرز دا غواړو چې تل از مرز مریضان ته الله سره سي وي سرور د خلک سره وي د مریضان سره مش نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک استړي خلک په شخصي ډاکټرانه واس نه رسیږي.
نو می شاولی دې نو مسلره مرز ده نه دوا است نه برق است نه وبست یو غره په بنست د شپې د لاس سراغ تک شنو دا هغه دې برق بوس
روغتیا پالان وایي چې دغه ولایتي روغتون ته په ورځني توګه د مرکز او ولسوالیو څخه تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. خدای یوازې ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران یې له ستونزو څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیره ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاده نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو لپاره د کابل له نویو واکمنو سره د ډیپلوماتیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپړو ډیپلوماټانو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه کوي. جزئیات په یو راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچوله چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف بورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل اروپای ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړای شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري. په کابل کې د اروپای ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه څو زره کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې ایستلی وای خو دې کار امکان نه درلود. ښاغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حملې وکړي. بورل همدارا زیادونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشری مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنیو وګړو او هغو افغانانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هیواده ووزي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. هغه زیاته کړه ځینې کسان ښایي ووایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو د ویل راځي صبر وکړو. ښاغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې لدی ویلی و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنکړي چې په پام کې و د 2021 او 2025 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه مهال افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یو تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل
It's too early to judge the new government. We had to judge
da afghanistan da new hukumat par qazawat ba la waqt mak ki we mush ba da qazawat da dui da amal par asas wukuno da khabaro mush ba la taliban sara da dui dushmano da mak ki hisab wukuro da cha afghanistan ba da darewalo terroristano pa zara na badishi bashari haquno pa ter bi da shazu haquno ta badranawai ki shi aw huqu khalko ta ba ijaza war kawal ki shi chi gwari la de hiwada wuzi.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم تیر شپه هیله څرګند کړ چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
د مقاومت جبهه ځینو غړو هغه راپورونه چې ګواکې پنځه ولایتي د وسلولو طالبانو لخوا په مکمل ډول نیول شوی وي رات کړل. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی په ټویټر کې د خبر درات ترڅنګ ویلي چې خلک دی بې ځای تبلیغات په خبرولو سره د دې مقاومت د ځواکونو روحیه نه کمزوري کوي. تیر شپه د پنځیر ولایت د نیول کېدو د اوازو تر خبرېدو وروسته په کابل کې هوایی ډزې هم سوي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د وسلولو طالبانو ویندویانو له خپلو وسلولو د هوایی ډزو د نه کولو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې د تازه حال په اړه راته وویل
په پنځیر ولایت کې د خواکو لارې نه د طالبانو ځواکونو له داخل شوې ده، خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري او مقاومتي جبهه ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري او نخته په خواکت او د نږدې پریان د ولسوالۍ د پنځیر پریان کې تر اوسه متوقف شوې ده، خو د طالبانو تلفات ډیر دي. خو مګر په دې اګله د طالبانو مسؤلین وایاند او ځینې کسان هیڅ د ازادي راډیو تر اوسه خبرې کړې نه ده او اغوی په دې حق لا خبر نه کوي. خود بعض زایونت به دربند کې د غربي د سایه پنځیر دی البته چې تر اوسه حمله شوې نه ده او د طالبانو ځواکونو البته هم تر اوسه درګیر جنگ په نبرد کې اغوی ښکار نه کیږي. دا په دغه سیال دی چې په پنځیر کې برق انټرنیټي شبکه او مخابراتي شبکه ټول قطع دي او هیڅ څوک په دې د حالاتو د پنځیر حالاتو دومره اطلاعات ترلاسه کولای نشي. او د دې خبرونه چې ځینې کسان وایي چې د پنځیر سقوط کړی ده، ځینې د جبهه مقاومت چارواکو دا رد کوي او طالبان هم تر اوسه په دې اګلس خبرې نه دي کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لبیری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشي او دکانداری پیل کړی ده. حبیب الله شباب چې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې سندری وی په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ دی راپور ته.
دې فوټه کزما روه یې زما ژوند د سولې کورسې زما ګران هلمند د
حبیب الله شباب په تیرو دوه ونیو کې د موسیقي د آلات او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دکانداري کوي. شاغلی شباب وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته سندري ویل پریشي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منستر راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې سندري وای او یا مو وای. خپل د ځان سره خپل د قضاوت کوي چې زه باید نور سندري ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندري هنرمندانو نه شوی ویلای او نه هم موسیقي ته اجازه و. نو په دې اساس باندې مې سندري پریښو. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنگین کې مې وخت نو موسیقي به مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو لس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایي لدی ورسته غواړي له موسیقي پرته ناتونه او اسلامي تراني وایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او لدی څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمينه مسايده و په دغه دبي په امارت کې موږ ته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو استودیو داسې یو مېکونه چې په واقع راتلای چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د ترانو او د ناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو اهم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واک منسول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوی ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظر هر آمده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکار کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي اریانا سعید د ازادي رادیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
او اوس به دا واورئ چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پکار ده چې د امریکا موزیمونه د افغانستان په کیسو غني شي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا خلکو د افغانستان جګړې ته چندان پام نه و او نه لیواله و چې د دې جګړې په اړه ډېر څه واوري. دې ته ورته حالت د امریکا د کلتوري مرکزونو و. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود خو د امریکا کلتوري ادارو دې جګړې ته پام نه وکړ. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لپاره دا جګړه رسمن د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې وروستي امریکایي پوځیان له کابل ووتل خو د دې جګړې کلتوري اغیزونه به لسیزې دوام وکړي. په امریکا کې د افغانستان د هنر تر ټولو لوی نندارتون شاید افغانستان د ملي موزیم د باختر خزانه و چې د امریکا په شمول د وی مودې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شو. دا خزانه په 2008 او 2009 کلونو کې د واشنگتن د هنر په ګالری، د نیویارک د هنر په موزیم او د سان فرانسیسکو د آسیایی هنر په موزیم کې وښودل شو. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د پنشیر د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې لیکلي چې د جمعې په ورځ د طالبانو مخالفانو ورته وویل چې پر پنشیر دره د طالبانو حملې په شا تمبولې او درنه مرشوبله ور اړولې ده. ورځپاڼې وایي چې د پنشیر پر سر خبرې ناکام شوې او طالبان لیوال دي چې د ځواک په زور ونیسي. ورځپاڼې په استرالیا کې د یو افغان شنون کې نشانک موتموانی په قول لیکلي چې وروستیو پرلپسې بریو د طالبانو روحیه پیاوړې کړې، له بلې خوا شي او ډېری وسلې لري. په پنشیر کې د راټول شویو کسانو په اړه چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي ویل کېږي چې ډېری وسلې او مهمات لري. ورځپاڼې د پنشیر جغرافیایي موقعیت ته اشاره کړې، لیکلي چې دا دره 115 کیلومتره اوږدوالی لري. دوه خواوو ته غرونه دي چې په ډیرو برخو کې څوکې واورو پوښلې دي او هغه ځواک چې د غرونو لوړو برخو ته وخیژي په اسانه پر هغو برخو چې لاندې دي برید کولی شي.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمی ترتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنی ټولولو پراخ کانفرنس راوبولي. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر امر الله صالح هغه وزیرات کړي چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل تر سقوط وروسته به لږ تر لږه 50,000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانستل سي. متحد ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا په شمال ختیځ ایالاتونو کې د بیسارو اورښتونو، توپانونو او سیلوي له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ شوی او روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په توګه ونومولې.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پریخ پرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوی حکومت تشکیل او د هیواد راتلون که دلته پر یاره بحث لرو. طالبانو د اگست په منځ لسمه کابل ونیو. په تیرو څه باندې دوه اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوختي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله اخوند وي. جنی وای چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تیرو 12 کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح وو. دا خبر هم شوی ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به شزی نوي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټ حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چیرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بیرته له دې هیواد سره وشي. شاوخوا 9,500,000,000 ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چیرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې تر روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تش شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو او د ولسی جرګې خړې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړی ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالي شورا مرستیال حاجی دین محمد له کابل را سره ده او د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی. لمړی براشم اغلی کړو خیل ته ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کوم شانو ته پاملرنه وشي؟
دا ډیره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعاً د سي او حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه به ملي ټولنې ته قابل دي قبول بي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړی غواړي چې دوباره هغه ماس راولي، دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعاً داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس قابل تیبي، تر چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي، مطمئن چې به ملي ټولنه کې به هم به خپل اعتبار پیدا کړي، او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل مکمل شي چې د ملي کومکونه یا لایحه حمایت څخه برخوردار شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو په روسیه کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلی دي، دوی تاسو ته دا ویل دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
مونږ چې کوم ملاقاتونه کړی دي په هغه کې خو د دې لکه یو خدا اطمینان چې د امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي، او مونږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې به نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي، د دې سره وعده کړی دي. خو البته د حکومت په متعلق باندې د اوس مشورې روانې وي، او د مشورې سره په خندار کې سره تسولې نو وروسته به دی اعلان کړي چې د حکومت نوعیت او کوم تاریخ څوک پکې برخه اخلي، دا به تر اوسه پرې لکه موږ هم ته نه دي معلوم.
حاجی صاحب، د طالبانو استازیو تاسو چې له تاسو سره دا خبره نه یاد کړی چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي، دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه یاد شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوې.
د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د شو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته حیوانات بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلان کوي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې افغانستان له خاورنه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې ته ودا کړو په دې مورد د ودا موږ په ګټه ده چې افغانستان خلک د جنگ نه ستلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي، دا چې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل دغه بقا مهمه ده. د ټول لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو، دلته د امنیت او د حملو د دوام د پاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونی به حاجی صاحب دین محمد، د طالبانو ژمنې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
که بیخي د نړیوالو په خوله باندې دي، خو نړیوالو په خوله باندې خدا شل کلم زموږ حکومت لاړ او نړیوالو ز خپل کړي په شاکر لاړ، حکومت او خلکو خزه او د تحریکونو ارزه په ځای باندې پریښوده، نو په دې باندې خو اعتبار نه دی په کار. او خدا خبره چې د خپل ولسونو د هغوی د خوښې لپاره او د ولسونو د سره هم یو څه معیارونه چې هغه لکه د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته ښځو ته حقوق ورکړي په هماغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغوی لکه څنګه چې مخکې خوره وویل چې اوس یوازې یو څوک نشي کولی ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي، نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزې هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دې چلند وکړي، یقینا چې دا خبره به سرته ورسېږي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاستویم. سیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري ترسو لنړیوالو سره خپل روابط وساتي.
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. این ها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالب ها را شاید طالب ها بتانند امنیت تحتاتری را یا به زور یا به رضا قائم کنند، اما چیزی که کمر طالب را میشکنانه مشکلات اقتصادی است. بلان وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه طبعاً بقاوت ها و مخالفت ها شروع میشه و بلان این بقاوت ها بعضی چیزی دیگه هم شروع میشه که بلان هم داعش در میدان است. داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا را به خود جذب کنه و یک چالش است. مشکل آقا فیلان طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بیدبندی است. و سوی دیگه طالب ها تا اونو در چه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد به سیاست به انجینری نمی فهمه.
تشکر. لوی خبرتیا وروسته دا موضوع دو موضوعات چلو، یو دا چې له داعش سره به طالبان څه کوي او بل کار به چاته سپاري.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له هغو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو دی له کاره لري شوی دی. د دې څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدي. اغلی کړوخیل د یو شمېر سیاسي کتونکو دا وایي چې د محمد ظاهر شاه پاچای وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا و چې کار اهلی کار ته ونسپارو او په خپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د دیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډیر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان له دندو لري کړل او خپل ګوند د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربه تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نسلونه باید وکړو چې تېر منتخبه ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه بې کفایت یا یو کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمارل شو او فساد هم اوج ته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چیرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره په مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه، دا په دې بانا نه ده چې مغه کسان باید بېرته دې لکه په خبره مې چې د جهاد مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیانه واخلو. که دا موضوع یا دا فرمول تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېرو حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدي صاحب وویلي، هغه ادارو کې چې د دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي کولی شي په ځینې ادارات کې کار وکړي چې دوی په هغې کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې د ورور د فراه څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوي، ولې دوی اداره له بینه وړي؟
اداره په خپل ځان باندې ځای باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعا د کولای شي خپل اشخاص په ځای کې وولي کې دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لري کوي او صرف خپله ډله هلته ځای په ځای کې دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولای او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. تاسو چې تقریبا په 13 کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره پیاونه یو ډول پاتشي یاستي او ډیر مهم کارونه مهم مخته وړي دي، دغه تجربه که په پام کې څوک نیسي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوي چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نکړي؟
دوه خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت ده خو بل ورته کفایت هم ده، ګوره چې کفایت ونه لري ام یو کار سره نشي رسولی سره یو کار اهلیت ونه لري بیا کار، دا مهمه خبره ده. یعنی دا دوه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې یو کار لپاره کفایت لري هغه که په دندو کې دي او یا بل نوې سړی په ماغه ساته باندې چې هغه د کار د هدینه وته وشي، نو دا خبره ده. خو ضروري خبره په کې دا ده چې دا چې خلک مې چې هغه د وطن ته مخلص وي او دا چې خلک مې چې هغه په کار وکړي، نو په دې ډول سره ته کې په یقین چې په زړو نظام خلکو کې ډېر خلک شته، دا چې خلک هم شته چې هغه واقعا کارپوی خلک دي، خو دا چې خلک هم شته چې هغه واسطو پر شپاتو په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو وته ختم شي ټول لاره نو څه ټاکلې دي خپل پروګرام جوړي. خو خبره دا ده چې هغه خلک چې هغه په کارو پیږي او د مخلص اني د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لار باندې دا کېدای شي چې دی په خپل کې لکه ځکه کو ټول وای چې خپل ملګری د نګماري او دغه یو خبره درسته نه وای چې لکه وای چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه د لارې په جماعت کې دغه وکی دا یوازې امامت دی وکی نه په لکه دا په دغه دا تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې چې څومره په کار باندې پیږي، کله دا کار باندې عالم پیږي هغه د وته باندې شي، کله غیر عالم پیږي هغه د وته شي.
البته حاجی صاحب دین محمد، په دې برخه کې ځینې شان بخي واضح دي، مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبي خبره چې انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فائدہ مې لپاره باید انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي، ځینشان بخي واضح دي او څرګند دي. ل مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونه لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خدالته اول د افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینی خلک سي دي اغه فکر اخیسته او یا دغه فکر پیروان ځان بلل، هغه دی واقعیتونه په درکول سره موږ ډیر باوري استغوي کله وو ان اسلامي حکومت په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت څنګه د بهرني ځواکونو نشته، دغه شورش او دغه حرکت په پام باندې نه پیدا کی.
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ، چایا داعش هم دغه سیده لکه څنګه چې زبی الله مجاهد وای او کنه استاس په نظر یو ستر تهدید ده؟
اول خو شما فراموش نکنین کې طالب یک جنبشی داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبشی جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منامی خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای دارد. اگر کسی داعش را محدود فکر بکنه، فکر بکنه دقیق معلومات ندارد. مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره، کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان هست، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سگوی داعش تقویم کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، حرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. من وقتی که در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خو بسیار عادی کار است.
مننه سیدی صاحب. آخلی کروخیل، تاسو داعش تب تسترگ گوری چه افغانستان که واقعا یو تهدید ده؟
بالکل یو لوی تهدید ده، او طالبان باید دا خبر په دا رقم په ځان ته قناعت ورنه کړي. زه باید پوښتنه وکړم، دا اوس د داعش په ستاسو رهبری اکثرا اورګزی سره ده چې په اورګزی جنسي کې مستقر دي، او فعلا هغه ساحه دی پاکستان له کنټرول لاندې ساحه ده. دا به پوښتنه چې حقیقت توریستي ډلې چې جوړ شوی ولاو سي دي ک منطقوي حرکت وی کې یا جهانی حرکت وی په دې کې پاکستان او ایسای خپل په دې دی په تاوالتیا کې یا دې په شتون کې یا دې پر روانه کې بالکل رول لوبولای شي. دا په چیرې طالبان واکان ان پاکستان سره په ځینو مسایلو باندې په توافق نه رسیږي یا ورته عملی نه کې څه مطمئنه ما چې یو حق وزینه د تهدید یا د ضعیف کولو د طالبان حکومت لپاره به همدغه پریشن وي چې پاکستان به کاروي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي. یو موضوع چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په روسي کې د منځنۍ اسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې نړیوال باید له افغانستان سره روابط بهتر کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملا څه کوي. سیدی صاحب، تاسو د پاکستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوې حکومت تر څه حد باید روابط وساتي؟
په دې کتاب کې مې نوشته کړم پاکستان محور شرارت، بل نوشته کړم ما به فردای پاکستان هر دو کتاب به چاپ شه، من انګلیسی هم ترجمه شد. اما سفرهایی که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها بست. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقش داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد.
حاجی سبدین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي دوی له قطر سره هم ډیر نږدې روابط لري. اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب، البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډیر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خواته اوښتې دی، اسلام آباد یې کړی دی او کنه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
د قطر ملک د یعنی د هڅې چې اوس کوي د داخلي دي، ځکه زما د دغه د طالبانو هغه بل لوري چې مخالف لوري و هغه هم تر اوسه پورې زیات کسان په قطر کې دي او د مذاکرات عمل ته دوام کړه. او نو په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خو دې باندې خاص نه پېږي چې پاکستان له قطر ته مخ اړولې کني اړولې، خو د قطر دغه هڅه چې دي دا یعنی د ستایل وړ دي.
مننه جوسف الدین محمد. اغلی کډوخیل، د قطر تر هڅو پوري د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له افغانستانه قطر ته انتقال شوی د افغانستان لپاره، د بریتانیا ډیپلوماټیکي چارې قطر ته انتقال شوی دي او هالند هم ویلي دي چې خپل سفارتي هڅه له پلازمینې دوحې څخه کوي. ستاسو په باور آیا د قطر اهمیت زیات شوی؟
قطر په هغه شرط د روښته چې د افغانستان مثلا کې یو نوو باسي یو بینالمللي حیثیت پیدا کړي، باوجود چې تجربه د پدې د سولې پروسو د کلنټالو ده متاسفانه، اما بیا هم په یو شکل دی دا پروسه په خپل پسلا لاس کې نیولای او حتی هغه نشاسته توقع کې د چې په ترکیه کې وشي او افغانان لاشي ته خبري وکړي، حتی سیاسي احزاب نمائندگان هم هلته وسی کې په لور ده سي د مذاکرات کې مبوي، اما په شکل د اشکال کټاریان نه وخت چې دغه لاس ورکړي. په هغه صورت زه فکر کوم راپور اوسه چې سمه مدیریت نشو او ناکامي سره مخامخ شو. نو قطر په اصلاح اخرین لحظات مذاکرات کې د طالبانو همالته ساتلې او پوره مالی امکانات متبرابر کړو، نو د دې لپاره زما په نظر باندې چې غواړي واندازه د خاطو پس ځان ته کیږي، نو غواړي چې هغه اخري تلاشونه یا همکاریان هم ولري چې یو څه لاسته راوړنه ولري، که هغه د غوی ټیم راته ګډو ته دوباره هوایي میدان دوباره فعاله کول یا همدارنګه شاید مختلف و بینلی دیپلماتیک جنسیت زن امکانات برابر اول چه که گویا دلتا دوی دیو سیاسی شخصیتون هم دلتا اوسی گی تصامیم هم دیجی ننیول کی گی اگر تو سهولتون هم متا برابر بی در تو پوری دیگه پروسه که استاغ خپل رول تر اخر پوری ولو بوی او یو تو بینلی استاغ استاینه یا امتیاز یا موقف لاسر اولی
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولې د چارو یو فعال د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو مخکښ غړی اقبال خیبر ازادي رډو ته وایي چې نوی حکومت کاغه د طالبانو لخوا په افغانستان کې جوړی شي باید څه وکړي. د اقبال خیبر څرګندونی اورو.
اوس خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. مژ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دغه مرنجدې دوستی هم مشتپزیان تمامه سید دک بل بلاک نه د خوشه کړي. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات وسم په کار دي، هر وخت چې ارتباطات پرسی تاوان هم کړی دی، خو داسې حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي، بیرته مش په غم کې کړی کی. د جغرافي غشتن هم دار چې کوتوانی جدی بیلنس جوړ کی، لکه د خوانې جن حکومتونو چې کله نه کله دا بیلنس وساتلې، سو خوانې مشرانو هم همدار ته وړاندیز کاوه چې افغانستان د دوو ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی، ک منځلارې پاتنش د دوو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې بیریسي. نو زموږ او د خلکو غشتنه هم همدار چې کوتوانی چې هڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نشي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کی او ورته خلری کېدل هم نه دی پکار. اینه لکه زه شباب
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په کابل کې چهار حکومت جوړی شي، دغه انډول څنګه ساتلی شي؟ مثلا که قطر ته ډیر ورنږدې شي، سعودي عربستان ممکن خوابدې شي، که پاکستان ته ورنږدې شي، هند به خوابدې شي، که ایران ته ورنږدې شي، د خلیج عربی هیوادونه به ناراضه وي، دغه توازن باید څرقم وساتي.
شما میفهمید که در دنیای امروزه قطر اخوان المسلمین را رهبری میکنه، اخوان المسلمین را پول میده، تجزیه میکنه، تنویل میکنه. عربستان سعودی و امارات سلفی ها را تقویه میکنه. بنابراین هر قدر که طالبا به قطر نزدیک میشن، به اون اندازه اخوان المسلمین در منطقه رشد میکنه، باعثی ناخشنودی عربستان سعودی و امارات میشه. یک قبل دوم که بسیار مهم است، اینجا قطر در سایه مغناطیسی امریکا قرار دارد. عربستان سعودی به این روزا امریکا به نحوی با طالبان در قهر است و غضب است. من باور ندارم که قطر تا آخرین خط به کمک طالبان بره. هر وقت که امریکا تهدید کنه، قطر پا خود پس میکنه و داخل میدان نمیشه.
آخری کروخیل، تاسو چه فکر کوید چه څه اټکل کوي چې آیا طالبان به داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالو ته د منلو وي، او که داسې حکومت اعلان وي تر څه حده تاسو ورته خوشبینه یاست او که بدبینه یاست؟
زه نه خوشبینه یم او نه بدبینه یم. مربوط دا ده چې دوی څومره له یو پوره تدبیر یا یو پوره پسته را آگاهی لوازیت ندوی حکومت الانی. معلوم نده چه دا یا معقد اداره ده او که دا یا وقت محال اداره ده، او چوم را دوی واقعا خلکو سر مشوری کری. زکه چه معلومی گیسی اتاجی سب چیز منگه یا درون مشر او پا مختلف نظامونو که دخیل کسو او ده مساله پا شورا که مهم غاله و چه دیم پا دیم اوزو بانده خبر ندی یا دیو سر مشوره نده سوی سو نا پیگم ده مشوره بچا سر سوی طول یه لام دینه ده چه کاغذ منگه خالجی سیاست وی کاغذ منگه داخلی سیاستی یا دی حکومت جوروانه که دوی واقعا یو پراخه مشوره نی کدی یا معلومات و نلدی، که دوی صرف بیا هم بخپل منزی تقسیمات که اختوی یو چه اندازه نور کسان تم یو چه فیصدی ورکی، سو فکر که اومد چه ندن هم بحرانی اعتبار با پیدانه که بلکه داخل سنزو سر با هم مخامخشی. خصوصا زمونږ د خارجي پالیسی په ارتباط باندې چې تاسو دا سوال نور مل محترم ملمنو سره مطرح کړ، دا ډیره مهمه ده، ځکه چې اوس د څه فکر کېږي چې او ام د سمو چې ایران او پاکستان له طالبانو ان د جګړې په خاطر باندې پوره همکاري کړې ده، حمایت کړي ده، او که صرف ښاغلی زبیح الله مجاهد وایي چې له دې خبرو به چاته تهدید نه وي، که ټول موږ په دې تمرکز وکړو چې ګویا پاکستان باید مطمئنه شي چې د افغانستان له خاورې د هندیان دوی ته کوم ستونزه نه جوړوي، دا د افغانستان په خارجي پالیسي کېدلی نه شي. وکن د سیاسي حکومت جوړ شي، خصوصا د بهرنۍ چارو وزارت که وکن یو قوي شخص راسي چې د افغانستان د خارجي سیاست په ارتباط باندې ډېر یو حساس او آغاز دی، دا ډېره مهمه ده. موږ څنګه د عربي ملکونو په سر توازن او حمایت او رضایت ترلاسه کړو، منطقه څومره مثلا مطمئنه سي لدې، مثلا چې حتی مثلا د هندو پاکستان موضوع ده، همدارنګه مثلا امریکا سي یا غربي نړۍ سي، دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
اغلی کډخیل، ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حاجي صاحب دین محمد، لتا سو هم مننه کوم. د سیاسي چارو لکتون کې شاغلی سیدی څخه هم منندویم. زحمت شبر، لتا سو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو